یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي په سر کې پام وکړئ څو مهمو خبرونو ته د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې له سیلزپلو سره بیړنۍ مرسته وکړي د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې د وروستیو سیلونو له کبله د سر و مال زیانونو ته په اشارې له نړیوالې ټولنې په تیره بیا اسلامي هیوادونو مرستندویو او بشرپالو موسسو غوښتي چې د دغو پیښو له کبله له زیانمن شوو سره په اوسنیو حساسو شرایطو کې مرسته وکړي د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن دوشنبه او سبا سې شنبه به هم په یو شمېر ولایتونو کې شدید ورښتونه وشي د رسمي شمېرو له مخې په افغانستان کې له تېرې یوې میاشتې راهیسې سیلابونو 170 تنه وژلي او ګڼ شمېر نور خلک یې زیانمن کړي دي په غزنی کې د طالبانو د حکومت چارواکو خبر ورکړی چې د دغه ولایت په اندړو ولسوالۍ کې دوه ځوانان سیل وړي دي او وژلي دي په دغه ځای کې اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه پرون شوې ده
تېره ورځ غرمه مهال غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ نظروالو سیمه کې دوه تنه ځوانان چې غوښتل یې په جلګه باندې واوړي متاسفانه دواړه اوبو اخیستي او دواړه شهیدان کړي دي یو شفیع الله ولد بسم الله د نظروالو کلي اوسېدونکی ده بل محمد کریم د عالم خان زوی د قدمخیلو کلي اوسېدونکی دي او بازان راغلي او دوی له اوبو راایستلي دي
پاکستانی حکومت د پخوانی صدر اعظم عمران خان د نیولو هڅې پیل کړې او د هغه پر ضد یې دعوه ثبت کړې ده عمران خان وړمه ورځ د اګست په 6 نیټه اسلام آباد کې د جلسې ته د وینا پر مهال د عدالت او پولیسو جګپور چارواکو ته ګواښونه وکړل بل ورته د پاکستان پوځ وایي د دوی د یوه پوځي موټر د چپه کېدو په پیښه کې 9 سرتیري وژل شوي او 4 نور ټپیان دي د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي دغه پیښه د کشمیر په باغ ولسوالۍ کې هغه وخت وشوه چې سرتیري په پوځي ګزمه بوخت و په سیمه کې د پوستې و مسؤول محمد الطاف ویلي دا موټر د پوځي کاروان برخه وه چې تر روانېدو لنډه شیبه وروسته چپه شو او د اوکراین د استخباراتي خدماتو یو سیمه ایز مشر په خپل کور کې مړ موندل شوی دی دا خبره د اوکراین د لوی څارنوالۍ دفتر پرون کړې ده دا خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو خبري کیسو تفصیل اوریدلی شئ د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري وایي افغان جونی او میرمنې د محدودیت له ګواښونو سره مخامخ دي خو طالبان بیا وایي
ګڼو ادارو کې ښځې کار کوي فعالیت کوي د ښځو د حجاب او د پردې موضوع د ښځو د منځوا موضوع نه ده ښځو د عزت او د حفاظت موضوع ده
نن ملګری ملتونه د طالب مشرانو د سفر پر معافیت بحث کوي دا طالبانو ته څه پیغام ورکوي
سفری بندیزونو نافذېدل د طالبانو لپاره یو سیاسي گزار ده نور نړیواله ټولنه طالبانو باندې اعتبار نه کوي
پاکستان کې حکومت د عمران خان د نیولو هڅې پیل کړي کندوز کې بیا د پستې بزګران له سګنیو حاصلات خوښ دي
پستې حاصلات ماشاءالله سکاله ډیر زیات ده پینځمانه لاسمانه شلمانه د مغز مخسمات مطلب ور دیقان لاس تر اوړي سدلته خارج کی
او دا به هم واوري چې د امریکا او اروپا مشرانو د اوکراین او ایران په اړه ټلیفوني خبرې سره کړي
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار میر احمد صافي سلامونه هم ومني راځو د دې خبرونه د سر موضوع ته د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنري یو ان سی آر په افغانستان کې دنجونو او خزو د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه خوده لري د ادارې نن په خپل رسمي ټوټر پانه لیکلي افغان انجونی او خزې د محدودیت لړوړو غواخونو سره مخ دي لزداکرو او کار د یو شمیر افغان جنو او خزو راګرځول ل شرعي محرم پرته په سفر بندیز او په خزو په زور مخونه پټول هغه څه دي چې طالبانو له واکمنې دوه وروسته په افغانستان کې عملی کړي او پراخ خبرګونونه یې راپورته کړي دا چې دا خبرګونونه څه دي او طالبان جواب کې څه وایي تفصیل په دې راپور کې اوري
د افغان جنو او خزو اوسنی حالت ته د یو ان سی آر اندېښنه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنري وایي افغان جونی او خزی د لوړو غاخونو سره مخ دي چې دوی په خوندیتوب او هوساینې یې اغیز کړي د ملګرو ملتونو دې ادارې نن سهار په خپل رسمي ټویټر پاڼه ولیکل، په سفر د محدودیت سربیره زده کړو او کار ته د افغان نجونو ښځو لاسرسی له خطر سره مخ شوی دی. د یونیسیار له قوله د افغانستان د راتلونکي او سوکالۍ لپاره باید د افغان نجونو ښځو حقونه وساتل شي، خو طالبان بیا وایي په افغانستان کې د ټولو حقونه خوندي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د ښځو منځوي کیدل ناسمه خبره ده.
ګڼو ادارو کې ښځې کار کوي، فعالیت کوي. د ښځو د حجاب او د پردې موضوع د ښځو د منځوا موضوع نه ده، ښځو د عزت او د حفاظت موضوع ده.
په زور په نجونو او ښځو مخونه پټول، په زده کړو او کاري محدودیت، له شرعي محرم پرته یې د سفر مخنیوی او تر خواهی د هغوی د سوله ییزو اعتراضونو مخه نیول، هغه څه دي چې د طالبانو اوسنۍ ادارې په کور دننه او نړیواله کچه له پراخو غبرګونونو او پوښتنو سره مخ کړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم چې طالبانو ملغا کړی او اوس مهال له افغانستانه د باندې فعالیت کوي، د بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې د طالبانو په اوسنۍ واکمنۍ توندې نیوکې لري. د دې کمیسیون سرپرست نعیم نظری ازادي راډیو ته وویل طالبانو د خپلې بیا ځلي واکمنۍ را په دې خوا د نجونو او ښځو د حقونو په ګډون له انساني حقونو بې شمېره سرغړونې کړي.
حقوق بشري زنان کاملا صدمه دیده.
د ښځو بشري حقونو په بشپړه توګه زیان لیدلی او د طالبانو لخوا د ښځو نږدې ټول حقونه او ازادۍ سلب شوي. طالبان د لومړي درجه مسؤول په توګه د انساني نړیوالو حقونو د نقض عاملان دي.
په طالبانو د نجونو او ښځو د حقونو د سلب نیوکې تر دې کچې دي چې د بشري حقونو د څار سازمان د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وختي څو د دې ښکاره نقض له امله د طالب مشرانو د سفرونو معافیت پای ته ورسوي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا هم په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو موضوع ورانیدونکې بللې وه.
ومریدل چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر په افغانستان کې د نجونو او ښځو د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. دوی د طالبانو هغه بندیزونه چې پر ښځو یې لګولي د ښځو لپاره محدودیت بللی او ویلي دي چې دا محدودیت هم ګواښونکی دی. بل ورته د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د 1400 طالب چارواکو د بهرنیو سفرونو د معافیت پر موضوع بحث کوي. په دې اړه به خبرې تیر اونۍ د روسیې او چین په وړاندیز نن ورځې ته وځنډول شوې او ټاکل شوې د افغانستان په وخت ناوخته په امریکا کې په دې اړه غونډه جوړه سي. اسمت ساروان په دې اړه د سیاسي چارو له شنند او ژورنالیست سمی یوسفزی سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي د طالبانو مشرانو د سفر د بندیز د معافیت پر سر د امریکا، بریتانیا او فرانسې له نظر سره د روسیې او چین اختلاف دی. دا څومره ممکنه ده چې دوی نن دوشنبه په خپل منځ کې اختلاف حل کړي او یوې موافقې ته سره ورسیږي؟
اصلا د امریکا او بریتانیا او فرانسې هغه ټولنې چې د افغان میرمنو سره د بشر د حقوقو په اړه باندې د افغان میډیا په اړه باندې اندېښمنې دي، هغوی مسلسل ډول په خپلو حکومتونو باندې فشارونه اچوي چې اقلا د طالبانو سفرونه محدود کړي. نو که تاسو کتلي د افغانستان ډېرو میرمنو د نړیوالې ټولنې د ملګرو ملتونو د سازمانونو د بشر د حقوقو سازمانونو هغوی په مشخص ډول دا غوښتنې مطرح کړې چې باید د دوی سفرونه لغوه اعلان شي او دوی ته موقع ورنکړي شي چې نړیوال سفرونه وکړي. له هغې نه وروسته دغه هیوادونو کې د جامعه مدني یا کوم ارګانونه چې دي هغوی په خپلو حکومتونو باندې فشار واچوي چې دا کار وکړي، او له دې امله دغه هیوادونه مجبور شو چې د ملګرو ملتونو سازمانونه او د دغه هیوادونو دننه چې کوم مدني ټولنې دي د هغوی هغه غوښتنو ته جواب ووایي او په طالبانو باندې سفري پابندان ولګوي.
پخوا به د طالب مشرانو د سفر د معافیت موضوع اصلا نه مطرح کېده او بې جنجاله به تصویب کېده. دا ور ولې دا موضوع جنجالي شوی دی؟
طالب مشرانو باندې د سفري بندیزونو نافذېدل د طالبانو لپاره یو سیاسي گزار ده، او دا امریکا او چین او فرانسې پخوا یو ډول نرمه پالیسی لرله. دوی دا فکر کوي چې طالبانو سره باید یو د مذاکراتو او د تعامل کړکۍ خلاصه پرانستل شي، خو وروستیو پیښو د ظواهري مرګ دوی دې ته مجبور کوي چې طالبانو سفرونه محدود کړي او هغه نړیوال لیست کې د سفر بندیزونو پولیس کې یو ځل بیا ور واچوي. البته چین او روسیا دا کوشش کوي چې د دې لسو مشرانو نه په تدریجي ډول باندې په لومړۍ مرحله کې شپږ مشران پریگ دی او شپد اجازت سفر سفر اجازت ولری خو دغه بندیزونه د نړیوال ټولنې یو ستر پیغام ده طالبانو ته چې نور نړیوال ټولنې په طالبانو باندې اعتبار نه کوي او زغم د لاس ورکوي او ورو ورو طالبان له سیاسي لارې انزوا ته راکاږي.
ژورنالیست او د چارو کتونکو سمې یوسفزای و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ رادیو واوري.
په پاکستان کې حکومت د پخوانی صدر اعظم عمران خان د نیولو هڅې پیل کړې دي. له پرون راهیسې په دې اړه راپورونه خپاره شوي. دا راپور درته لرو. وروسته ورزو اسلام آباد د خپل خبریالۍ حال اخلو. خو اوس ورزو په افغانستان کې د سیلاونو موضوع ته. په افغانستان کې وروستیو سیلونو نه یوازې لسګونه تنه مړه کړي، بلکې خلکو ته سخت مالی زیانونه هم اړولي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له یوې خوا له مالي اقتصادي بحران سره مخامخ دی او له بلې خوا وچکالۍ پر کرنیزو محصولاتو ژور منفي اغېز کړی دی. تفصیل یې له اسمت ساروان اوړو.
له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي په تیره یوه میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تر 170 ډیر کسان په سیلونو کې مړه شوي او تر 250 ډیر نور ژوبل شوي دي. د سیلونو له کبله تر ټولو وروستۍ ویچاړونکې پیښه د شنبې په ورځ د لوګر ولایت په خوشۍ ولسوالۍ کې وشوه چې په لړ کې لسګونو کسانو ته مړ ژوبل واوښته. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې د وزارت ویندوی مولوي محمد دسیم حقانی آزادی رادیو ته وویل
دا پیژندنې ادارې د اټکلونو مطابق د تیرو څلور ساعتونو کې د هیواد مختلفو ولایتونو کې بارانونه اورېدلې چې د هغوی له امله زیات سیلابونه راغلي. دغه سیلابونه چې ډېر زورور په میدان وردګ ولایت، ننګرهار، لغمان او لوګر ولایتونو کې وو چې متاسفانه په دغو سیلابونو له امله په لوګر ولایت کې زموږ 40 تنه هیوادوال په شهادت رسېدلي دي او له 10 شاوخوا کې زخمیان دي.
شاغلی حقانی همداراز وویل چې دوی پرون د لوګر د خوخی ولسوالۍ له سیلزپلیو سره د خیمو او نورو ضروري شیانو مرسته وکړه، خو اکثره سیلزپلی وایي په داسې حال کې چې کورونه یې نړېدلي، فصلونه یې له منځه تللي او د کور وسایل یې سیل لاندې کړي، لازمې مرستې ورسره نه دي شوي او له نړیوالو مرستندویانو غواړي چې له دوی سره فوري مرسته وکوي. د وروستیو سیلونو له کبله چې د کال په دې وخت کې د معمول خلاف بلل شوي، لسګونه زره جریبه کرنې سمځکه او سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي. د غرا سیلونو د پلونو، پلچکونو او سړکونو په شان بنیادي تاسیسات هم سخت زیانمن کړي دي. د اورزګان او زابل ولایتونو اوسیدونکي وایي هسې هم د وچکالۍ له کبله سږ کال د دوی مځکو ښه حاصل نه درلود، خو هغه څه ته چې هیله وه هغه سیلونو یووړه.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، په خبرونه کې د افغانستان نور مسائل هم ورسره راځي، خو اوس د گاوند او سیمه زینو موضوعاتو ته مخه کوو. پاکستانی حکومت د پخوانی صدر اعظم عمران خان د نیولو هڅې پیل کړي او د هغه پر ضد دعوا ثبت کړې ده. عمران خان ورم ورځ د اگست په 6 نیټه اسلام آباد کې د یوې جلسې ته د وینا پر مهال د عدالت او پولیسو جګپولو چارواکو ته ګواښونه وکړل. دا چې وروستي جزئیات څه دي، همدا مهال د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان له اسلام آباد سره سټوډیو ته وصل دی. طاهر خان صاحب، ستړي مشي. له پرون راهیسې ویل کېږي چې هلته حکومت د پخواني صدر اعظم عمران خان د نیولو هڅې پیل کړي، وروستي جزئیات او پرمختګونه څه دي؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته تازه جزئیات خو د دغه موضوع چې تاسو یاد کړه، هغه دا دی چې د عمران خان قانوني وکیلانو هم لږه شیبه وړاندې په اسلام آباد کې چې کوم عالي محکمه ده، د اسلام آباد های کورټ، هغې ته رجوع کړې ده د دغه ثبت شوي قضیې چې تاسو یې ذکر وکړ چې ګواښنه یې کړې وه په یوه جلسه کې د په اسلام آباد د پولیس مشر دغه مرستیال او یو بل دلته قاضي وا جج ده خزا زیبا پنامه، هغه ته هم نو دغه رسته بیا دلته اسلام آباد په یو پولیس په سټیشن کې دغه خلاف یو مقدمه ثبت شوې وه. نو چې کله مقدمه ثبت شي، پاکستان قانون خدا دی چې هغه کس به نیول کېږي هغه هر څوک وي، لیکن اسلام آباد علی محکمې ته د هغه قانوني وکیلانو چې کوم رجوع کړی دا غواړي چې د نیولو نه وړاندې د هغه ضمانت واخلي. نو او نن داسې ویلې شوي د عدالت لخوا چې هم دغه چې کوم دا درخواست دایر شوی دی د ضمانت لپاره د نیولو نه وړاندې، نو په هغې باندې به نن بحث هم کېږي. خو بهرحال پاکستان کې دا وخت یو سیاسي هغه کړکېچ خواسې د وړاندې نه موجود وو، هغه ورپسې نور هم زیات شوی دی. او عمران خان تیره ورځ چې په راولپنډی ښار کې یو بله جلسه کوله، نو اوس خو هغه په هره جلسه کې هغه ښکاره د فوج خو نه وایي، خو پاکستان کې یو په انګریزی کې یو لفظ استعمالیږي نیوټرل، یعنی بې طرفه، ځکه چې فوجیان اکثر وایي چې دی بې طرفه دي، نو هغه نیوټرل یاد کړي. او دا وایي چې عمران خان پرون تور لګو چې دا د ده کسان چې نیول کېږي د ده پارټۍ د پاکستان تحریک انصاف یا وهل تکبل کېږي، یا د ده چې پرستو کې د دفتر یو مشر نیول شوی شهباز ګل، هغه باندې د عمران خان دا تور لګولو چې په هغه باندې ذهني، جسماني او جنسي دا درې لفظ هغه په خپل الفاظ استعمال کړي وو. نو تېره ورځ دا و چې د دې هر څه په شا باندې فوج دی، او دې دام و چې کوم انتخاباتو کمیشن د ده د پارټۍ خلاف او د خلاف کومې فیصلې په دې رستو کې کړي دي، د هغې خلاف هم د هغې په شا باندې هم فوج دی. او لږه شیبه وړاندې د پی ټی آی یو ډېره مهمه مشره ده شیرین مزاری، هغې په ټویټ کې ولیکل چې د عمران خان د تېرې شپې په راولپنډی ښار کې تقریر او وینا چې وه، نو هغه فوج ته یو پیغام وو، صفا پیغام،
یعنی حکومت یې پارولی دی په یو ډول په دې خپلو توندو نیوکو سره. پرون راهیسې ویل کېږي چې د عمران خان د کور شاوخوا سیمه بیخي پوځي ده، کلابنده ده، او داسې راپورونه هم شته چې عمران خان له دې خبرو وروسته، له لومړۍ ورځې وروسته لیدل شوی هم نه دی. یعنی د نیول کېدو ځنډ څه ویل کېږي؟ آیا عمران خان پښې سپکې کړي او که نه لا هم حکومت نه دی توانېدلی چې ونیسي؟
دا خبره ستاسو درسته چې کله تیره شپه جلسه وشوه د راولپنډی، نو داسې دلته په د پی ټی آی مشرانو چې یو پکې مراسعی دی، دا د سواد دی، دا پخوانی وزیر دی، هغه په ټویټ کې وویل چې د عمران خان د نیولو لپاره د مرکزی حکومت لخوا یو امر او یو حکم جاری شوی دی. بیا نور پخوانی دوه وزیرانو هم بیانونه ورکړل چې تاسو ورسه بنیګالا د اسلام آباد دلته یو سیمه ده چې پاک د عمران خان کور دی، او بیا په سلګونو د پی ټی آی پارټۍ دغې ملاتړي د عمران خان هغلته رسېدلي. مونږ هغه وخت کې داسې یو ګنګوسه وه، یو افوا وه چې عمران خان کېدی شي ونیول شي. او د عمران خان بیا دا خبره ستاسو درسته چې معلومه نه وه، بیا داسې ځینې وخت کسان وویل د پی ټی آی چې ممکن نه چې هغه پېښور ته تللي وي چې هلته د حکومت د پی ټی آی، یا پنجاب ته تللي وي چې هلته د دې اتحادیانو حکومت دی. لیکن بیا فواد چودھری د پی ټی آی چې کوم مرکزی ویان دی، ترجمان دی، هغه وایي چې نه، عمران خان په خپل کور کې موجود دی. پولیس البته دا وایي چې دغه ځای کې دا پولیس چې ځای پدې شوی وو، نو دا هغه ځای کې د امن ټینګولو لپاره شوی وو. نو بهرحال عمران خان په اړه باندې اوس ویل کېږي چې هغه یو غونډه مرا بللې 2 بجې په اسلام آباد کې په خپل کور کې. نو به کدي چې دا
بیا تاسو نه وروستي جزئیات واخلو. طاهر خان صاحب ډېره ډېره مننه، سلامت اوسئ. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال طاهر خان په اسلام آباد کې، چې هلته د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان د نیولو د هڅو په اړه معلومات راکول. اوس هم ورزو د اوکراین او ایران یوې موضوع ته. د امریکا، بریتانیا، فرانسې او جرمني مشرانو د اوکراین د وروستیو تحولاتو او د ایران د اټومي موافقې په اړه تلیفوني خبرې سره کړې دي. همکار مې اسمت ساروان دا موضوع تعقیب کړې. دا مهال را سره په سټوډیو کې دی. ساروان صاحب، څه ویل شوي د دغه امریکایي او اروپایي مشرانو په تلیفوني خبرو کې؟
بله مننه لودین صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، د امریکا، بریتانیا، فرانسې او جرمني مشرانو د اوکراین او ایران په اړه تلیفوني خبرې کړې دي. دوی له ایران سره د اتمي موافقې د احیا پر لارو چارو د نظر تبادله وکړه، خو د اوکراین په اړه د دغه هیواد د اتمي برېښنا کوټونو د امنیت د تضمین پر اهمیت ټینګار وکاو، او د دغه هیواد د زاپروژیا اتمي برېښنا کوټه د اتمی انرژي د نړیوالې ادارې د پلټونکو د تاک پاړه د خبرو د پیلېدو هرکلی وکاوه. دوی د خراز زاپروژیا اتمی برېښنا کوټه د اتمی انرژي د نړیوالې ادارې د خپلواکو پلټونکو د فوري سفر غوښتنه وکړه. د دغه رایکټور پر ځینو برخو په ورستیو کې حمله شوې دي. اوکراین او روسیا پر یو بل د حملو تور پوری کوي. د برېښنا کوټ چې د اروپا تر ټولو ستر برېښنا کوټ دی، پر اوکراین د روسیې د یرغل لومړی ورسو د روسیې په کنټرول راټول کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د جمعې په ورځ وویل د روسي ساری ولادیمیر پوتین موافقه کړې چې د اتمي انرژۍ له پلټونکو سره کتنې ته حاضر شي. د روسیې خبري اژانسونو هم ویلي چې شایي د اتمي انرژۍ پلټونکي د راروانې میاشتې په لومړیو کې له پوتین سره وویني. سپینې ماڼۍ پرون یک شنبه اعلان وکړ چې ولسمشر جو بایډن د بریتانیا، فرانسې او جرمني له مشرانو سره د ایران د اتمي خبرو په منځني ختیځ کې د لویدیځو شریکانو د پیاوړتیا او د ایران د سیمه ییزو بې ثباتوونکو اقداماتو د مخنیوي لپاره د ګډو هلو ځلو په اړه د نظر تبادله وکړه. خو سپینې ماڼۍ په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي او د اعلامیې ډېره برخه د اوکراین په اړه د څلور هیوادونو په خبرو راڅرخي.
ډېره مننه.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې به واورئ چې په کندوز کې سږکال بزګران د پستو حاصلاتو ته خوښ دي، خو تر دې وړاندې راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
وال سټریټ جورنال ورځپاڼې په واشنگتن کې د قطر د مطبوعاتي اتاشي علي الانصاری یو مقاله خپره کړې ده چې د دې ورځپاڼې د یوې بلې مقالې په جواب کې لیکل شوې ده. انصاری د ځوابي مقالې په سر کې لیکلي چې د سیړونکو جانتن شانزر او بل روجیو په مقاله کې ادعا شوې چې د طالبانو مشران قطر ته د دې هیواد په ملاتړ کډه شول. د لیکلي رښتیا ده چې د طالبانو سیاسي دفتر د امریکایي حکومت پر غوښتنه او افغان حکومت سره په هماهنګۍ رامنځته سو او هدف یې د سولې پر لور د مذاکرات پرمختګ وو. شانزر او روجیو په لومړۍ مقاله کې چې هغه هم په وال سټریټ جورنال کې د اگست په 15مه خبره شوې وه، لیکلي وو چې د امریکا متحد هیواد قطر د افغان کډوالو پوروړی دی او باید افغانانو ته د خوندي ځای ورکولو په برخه کې مرسته وکړي. دوی لیکلي وو چې 2010 لسیزه کې د طالبانو مشران د قطر د حکومت په ملاتړ د دې هیواد پلازمینې دوحه ته کډه سول او هلته یې یو دفتر رامنځته کړ چې د امریکا د هغه وخت د ولسمشر اوباما له ادارې سره خبرې اترې وکړي. وروسته راغلی و چې دا کومه نوې خبره نه وه چې قطر طالبانو ته ځای ورکړ. تر دې مخکې هم قطر د سختریزو ډلو لکه حماس، اخوان المسلمین او له القاعده سره اړوندو ډلو غړیو ته خوندي ځای و. خو انصاری په خپله ځوابیه مقاله کې لیکلي چې له افغانستانه شاوخوا 80,000 افغانان د قطر په واسطه استل سوي دي چې پکښې ملکیان، ښځې او نړیوال خبریالان شامل دي. د ورسته لیکلي چې په دغو کسانو کې د افغانستان روباټیک ټیم شامل دی چې اوس قطر خپل کور بولي. د مقالې په پای کې راغلی چې له طالبانو سره د قطر تماسونه یوازې د افغانانو د ژوند شکولو په هدف دي. ګارډین ورسپانې د یوې افغان قاضي په اړه مقاله خپره کړې چې د برتانیې د کورنۍ چار وزارت ته وروسته له هغه مراجعه کړې چې برتانیې ته د ننوتلو غوښتنلیک یې رد شو. ګارډین د دې ښځې نوم نه دی خپور کړی او لیکلی دی چې دا افغانه قاضي 52 کلنه ده او له خپل 24 کلن زوی سره له افغانستانه پاکستان ته وروسته له هغه ولاړه چې د دې پر کور حمله وسوه او په یو بله پیښه کې د دې یو شمېر همکاران هم ووژل شول. په دې مقاله کې لولو چې شاوخوا 70 قاضیان لا هم په افغانستان کې پاته دي او همدومره شمېر له افغانستانه وتلي دي. په مقاله کې لولو چې د دوی ژوند ځکه له خطر سره مخامخ دی چې دی د داسې قضیو په حل کې رول درلود لکه د قتل، جنسي تیری، د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی، تروریستي جرمونه او د افغان حکومت پر وړاندې دسیسې شامل دي. دا همداراز د هغو امنیتي قضیو مسؤله هم و چې د طالبانو غړي پکښې شکیل وو چې له دې وروسته خوشې سوي او د نوي حکومت برخه دي. مقاله یادونه کوي چې برتانیې 9 میاشتې وخت واخیست چې د دې قاضي او د زوی غوښتنلیکونه یې رد کړي او د غوښتنلیکونو یو ځل بیا کتلو پروسه به 1 میاشتې نورې وخت واخلي. د برتانیې د کورنۍ چار وزارت یو ویاند ویلي چې برتانیا له خطر سره مخامخ افغانانو د ملاتړ لپاره پر نړیوال غبرګون کې مخکښ رول لري او په دې هیواد کې د میشته کېدو لپاره یې تر بل هر هیواد زیاته ژمنتیا له افغان اتباعو سره ښودلې ده. د زیاته کړې چې په دې کې د 1000 افغان ښځو، ماشومان او نورو خطر سره مخامخ ډلو ته د یوې خوندي او قانوني لارې له طریقې په برتانیا کې د بیا میشته کېدو زمينه برابرولو خبره شامل ده.
په کندوز کې د تیرو کلونو پر تله سږ کال بزګران د پستې حاصلاتو ته خوښ دي او وایي چې حاصلات یې لوړ دي او دغه راز د پستې بیه هم د پام وړ ډېره ده.
د کندوز د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي د طبي ځنګلونو ساتنې ته جدي پاملرنه او د آب و هوا ښه والي له امله سږ کال په دغه ولایت کې د پستې په حاصلاتو کې 40% زیاتوالی راغلی ده. د نوموړي ادارې رئیس مولوي امن الله حسن له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په روان کال کې د دې ولایت د پستې طبي ځنګلونو څخه 150 ټنه پسته راټوله شوې ده.
سکل د پستې حاصلاتو د تېر کال په پرتله 30% لوړ شوی ده. 20,000 هکټار ځمکه کې د پستو هغه ځنګلونه په قندوز ولایت کې شته. 20,000 هکټار ځمکې نه تقریبا 150 ټنه پسته حاصلات لرو. د ځنګلونو د پستو د ونو د قطع کولو مخنیوی په جدي توګه کړی.
په دغه ولایت کې هغه شمېر کورنۍ چې د پستې د ځنګلونو شاوخوا سیمو کې استوګن دي، د هغوی لپاره پسته د عوایدو یوه ښه سرچینه بلل کېږي. د کندز د خان آباد ولسوالۍ د چهارتوت د سیمې یو اوسېدونکی 40 کلن ګلنبی وایي چې هر کال له ځنګلونو څخه پسته راټولوي او له همدې لارې د خپل روزګار چلوي.
پسته حاصلات ماشاءالله سږکال ډېر زیات ده. 5 منه لاسمانه شلمانه داسې مغز مغز مطلب هر دهقان لاسته راوړي چې دلته خرڅ کړي او خپله ګزاره کالانه عاید پرې پوره کړي. یو من ښه پسته فعلاً په 9,500 افغانۍ موږ ته خرڅېږي. یو من فعلاً مغز
دې ولایت د علي آباد ولسوالۍ یو اوسېدونکی محمد خان هم د پستې د حاصلاتو د زیاتوالي خبره کوي، خو په بازار کې د پستې د بیې له ټیټوالي شکایت کوي.
نو فعلاً پسته چې دا سږ کال د پروس کال په پرتله باندې حاصلات بیخي ډېر دي، جانی بازارونه نه لري. پروس کال یو من پسته 15,000-15,500 پیس، سږ کال دغه پسته ده په 9,000-9,500 الا هغه آخري سطح 10,000 د 10,000 نه جګه سوې نه ده.
په ورته مهال کې په کندوز کې د پستې سیمه ییز سوداګر هم وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د پستې بیه ټیټه ده. 45 کلن محمد امین چې له 10 کالو راهیسې د پستې د پیرو پلور کاروبار کوي وایي
امارت اسلامي نه موږ دا توجه لرو چې موږ ته دغه مارکیټ یو سیستم برابر کړي د تجارانو ته، او نور انشاءالله مال بیخي سکالي پسته بیخي زیاته سوې ده، ښه زیاته ده، پریمانه ده. اصل یو بین المللي تجارت داسې ځای نسلو چې موږ دا مال واخو ساري دي کو وای شو خارج ته واستو، دغه مشکل نور هیڅ مشکل نه لرو.
پسته یو ځنګلي میوه ده چې نه یوازې په هیواد کې دننه ترې ګټه اخیستل کیږي، بلکې بهرنیو هیوادونو ته هم صادریږي. د کندوز ولایت په کچه پر 1,200 هکتار ځمکه د پستې طبي ځنګلونه موجود دي. د پستې طبي ځنګلونه د کندوز په خان آباد، اقتاش، چهاردرې، امام صاحب، دشتیارچی او علي آباد ولسوالیو کې موقعیت لري.
او اوس هم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم نبی الله زابلای د زابل لرغنداب خبرې کوم. زموږ پر غنداب ولسوالۍ کې هر ورځ سیلابونه راوځي او زموږ ډیر زیات اقتصادي مشکلات سره مخامخ کړي. زموږ ځمکې وړې دي، زموږ کورونه وړې دي، زموږ ته د مال او سر زیان اړولې ده. نو زموږ غوښتنه له موسسو او کومک لرونکو چې مونږ اسلامي امارت نه داده سي د ارغنداب د سیلاب ځپلو لاسنیوي وکړي او ورسره کومک او مرسته وکړي.
السلام علیکم، زه لال محمد غلیم بلا خبرې کوم. دغه مې د اسلامي امارت مې دا غوښتنه ده چې دا افغانستان کې خواري او غریبي نسته، یاران ته راځو هم مرزي پر لارې سل مشکلاتونه دي، ګرویې مغله مغلا کوي، کار او زندگی نسته په افغانستان کې. دا یو کار کېږي، د هېڅ کشور طالبان په رسمیت نه دي پېژندلې، کار او غریبي نسته په افغانستان کې، تاریخ کښتې نه بندې، خلک بېخي د مشکلاتو سره مخ دي. دوی چې راغلي یو لتر تیر په 1,500 افغانۍ د یارات و د غوارماش کرای 1,500 افغانۍ اوس 3,500 ته رسېدلې ده. یو 3 لتر غوړي 1,500 افغانۍ ته رسېدلې، یوه بوجۍ وړۍ ورسوله 3,000 افغانۍ ته. خلک ډېر مشکل کې راګیر دي.
السلام علیکم د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه. زه اسدالله وتک زابل ولایت شمرزو ولسوالۍ د وتکو د کلي د خبرې کوم. زموږ زابل ولایت شمرزو ولسوالۍ د لوړې سیمې زلابونو سخته وځپلې، خو موږ به هېڅوک توجه نه کوي، هېڅ مسواله هېڅوک توجه نه کوي. زموږ د هغو کلیو فصلونه، کاریزونه، برمې، عینې ټولې له خاورو سره خاورې کړي. نو ما له لوړو مقامات څخه دا سوال زموږ زابل ولایت شمزور سوالي ته ډېر توجه کوي. ازادي راډیو مې له زما پیغام نشه.
زه د زابل ولایت میزاني د ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. زموږ د اسلامي امارت مشرتابه څخه دا غوښتنه ده چې د میزان په ولسوالۍ کې زیات سیلابونه راغلي دي، زیات کورونه او باغونه یې وړي دي. د خلکو شمسیانې، واټر پمپونه او نور زیات مالي زیانونه یې اړولي دي. نو د اسلامي امارت مشرتابه څخه مو دا غوښتنه ده چې په پوره توګه باندې همکاري وکړي، د دې خلکو سره د خلک ټول زیانمن شوي دي. د دې د خوا څخه یو احاط راغلی و، خو صرف په 100 د ګوتو په شمار کورونه یې لیکلي وو، نور یې ټوله پرې ایښي وو. که د دې خلکو سره واقعي کومک ونیسي، دا خلک د زیات اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي.